د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یی، زه نظر نه یوسف سیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. په خبرونه کې به واوري په ننګرهار ولایت غنی خیل ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو پوځي عملیات دوام لري، او د خوست په خوانی والی حکم خان حبیبي په دغه ولایت کې د ځمکو د مالکیت په سر کومې شخړې او لانجې د دولتي حاکمیت او د پرمختیايي کارونو په برخه کې د تر ټولو ستر خنډ بللې. درنو اوریدونکو، په دې حقله رپورټونه د خبرونو نه روستاوري اوس خبرونه چې خلیل خان درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون په رسمي توګه د ولسمشری د انتخاباتو د ځنډ اعلان کړی دی. لاوازو د انتخاباتو د احتمالي ځنډ له خبرونو وروسته بل اخره د انتخابات خپلواک کمیسون په رسمي توګه د ولسمشری د انتخاباتو د ځنډ اعلان کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس عبدالبدی سیاد د یک شنبه پر ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې د انتخاباتو د ځنډ پریکړه د ګڼو درالو له کبله د سیاسي جریانانو او بیلابیلو خواو سره له مشورو وروسته کړی ده. دا یوه د سرطان د میاستې پر نمشتمه به د ولسمشری د انتخاباتو ترڅنګ د غزنی پارلماني انتخابات، د ولسوالۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات هم ترسره کړي. له دې وړاندې د انتخابات خپلواک کمیسیون له قانون سره سم د حمل د میاستې په یو دیرشمه د ولسمشری د انتخاباتو د ترسره کېدو ژمنه کړې وه. طالبان ویل دي چې دوی استازي به د حکومت له استازو سره د جدې په غونډه کې مخامخ خبرې ونه کړي. تمه کې چې د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، پاکستان او د امریکا د متحده ایالاتو او د طالبانو استازي به په راتلونکي میاست کې په جده کې راغونډ شي او د سولې په اړه به وغږیږي. طالبانو پرون د یک شنبه پر ورځ یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دي چې له حکومت سره د سولې د مذاکرې لپاره د دوی دریز نه دی بدل شوی. د بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي چې قطر ته په سفر تللی، په دوحې کې خبرونه ته ویل دي چې قطر د افغانستان د سولې په حق له مهم نقش لوبولی سي. هغه داسې وویل
ہے کہ پاکستان نے ایک ریجنل آؤٹ ریچ کا
پاکستان د سیمه سره د اړیکو د پراخوالي پریکړه کړې ده، او د مهمو ملګرو سره د افغانستان د حالاتو په اړه خبرې کوو. زه کابل ته ولاړم، بیجنګ ته ولاړم، ماسکو ته ولاړم چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم نقش لري.
د افغانستان حکومت یا د سولې عالي شورا د طالبانو په پرونی بیانیه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په داسې حال کې چې د مکسیکو سره په پوله د دیوال د جوړېدو په پلان ټینګار کړی چې د فدرال حکومت د ځینو برخو د بندېدو پرون نهمه ورځ وه. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
دا سخکاری چې ګوندې په امریکا کې د حکومت د ځینو ادارو د بندې جنجال به نوي کال ته هم اوږد شي. د سپینې ماڼۍ مشاور کلیانی کانو پرون د یکشنبه پر ورځ د فاکس د ټلویزیون شبکې سره په خپلو خبرو کې ویلي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اوس دې ته منتظر دی چې ډیموکراټان په دې برخه کې له ده سره خبرو ته کښېني. د امریکا یو مشهور جمهوري غوښتونکی سناتور لینزی ګراهم وایي د امید لري چې ډیموکراټان به د مکسیکو او د امریکا په سرحد کې دیوال د جوړولو لپاره بودیجه منظور کاندي. هغه وایي چې د خپلو ډیموکرات دوستان نه غواړم چې د دیوال د جوړولو د بودیجې نه بغیر به کوم روغه جوړونه شي.
د بنگلاديش پولیسو چارواکو د شنبه پر ورځ ویلي چې په هیواد کې د انتخابات پر وخت تشدد په پیش کې ولس کسان وژل شوي دي او لسکونه نور زخمیان شوي دي. په پرونی انتخاباتو کې په غالب ګمان دا دی چې د بنگلاديش اوسنۍ صدر اعظم شیخ حسینه واحد به وګټي او د دریم ځل لپاره به په واقع پاتې شي. دغه انتخابات د پارلمان د درو سو څوکیو لپاره ترسره شول. نور تفصیل دا شکولار غیر دوی څخه.
په بنگلاديش کې عمومي انتخابات پای ته ورسېدل او د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو د رایو شمیرل پیل کړی دي، خو د واکمن ګوند او مخالفینو ترمنځ نښتې هم شوي دي. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو ویلي دي چې د ټول هیواد نه ورته د درغلیو راپورونه ورغلي دي او د قانون پر اساس به ورسره چلند کوي. د رویټرز خبري اجنس وایي په انتخاباتو کې د خلکو ګډون کم و او ډیر احتمال شته چې وسنۍ صدر اعظم شیخ حسینه به د دریم ځل لپاره د انتخابات وګټي. اشرف الله رحیمزوی، امریکا غاک، واشنگتن.
د عراق صدر اعظم د دغه ملک لوړپوړي پوځي چارواکي د سوریې د ولسمشر سره بشار الاسد سره ملاقات کړی او اشاره ورکړی ده چې د سوریې د امریکایي عسکرو د بیرته راوتلو وروسته به عراق په خپل ګاونډي ملک کې مهم رول ولري او د اسلامي دولت د ډلې پر خلاف په جنگ کې ورسره مرسته وکړي. د د عراق صدر اعظم عبدالمهدی د ولسمشر ټرمپ د سوریې د عسکرو د ایستلو د اعلان وروسته خبرونه تول دا مسله ډیره پیچلې ده. کچیرته په سوریې کې کوم منفي کار وسو نو دا به په موږ هم اثر وکړي. ښاغلی مهدی وویل چې د عراق پوځي چارواکي د بشر اسد سره هم په دغه مسله خبرې کړې دي. هغه وویل چې نه غواړي په ګاونډي ملک کې داعش بیا قوي سي. د ولسمشر ټرمپ د سوریې د عسکرو د رایستلو پریکړې په امریکا کې دننه او د باندې اندېښنې راپورته کړې دي چې د اسلامي دولت ډله به بیا په سوریې کې فعالیتونه زیات کړي. خو ولسمشر ټرمپ وایي چې امریکایي عسکرو داعش کمزوره کړی دي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په یو بیان کې ویلي دي چې د 2014 کال راهیسې په عراق او سوریې کې د اسلامي دولت پر ضد په هوایي بریدونو کې د زرو څخه زیات ملکي کسان هم وژل شوي دي. د ائتلافي ځواکونو په یوې میاشتنۍ راپور کې راغلي دي چې 1190 ملکي کسان د داعش پر ضد د تاروزي عملیاتو په نتیجه کې د 2014 کال څخه ونڅه تر نومبر ته 2013 کال پورې وژل شوي دي. دا خبرونه شته د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ده. د سوداګرۍ وزارت او د سوداګریزو خونو په وینا 2013 کال د صادراتو، ترانزیت او اتصال په برخو کې د لاسته راوړنو ډکو. پام وکړئ د رحیم ګل ساروان رپورت ده.
د 2013 کال د سوداګرۍ پنګونې او د اقتصادي ودې لاړخاله لوړو او ژورو سره مخو. دا کال د نامنۍ او د ټاکنو له امله تر یو حده د سوداګرۍ بهیر قرار کړ. خو د دې کال د وروستۍ میاشتې تر ټولو لوی خبر د لاجورد د لارې پرانیسته وه. د ډسمبر په 14 په هرات کې د لاجورد ترانزیټي تاریخي لاره پرانیستل شوه. په لومړي وار نه لارې له هرات، ترکمنستان، آذربایجان، جورجیا او بالاخره ترکیې ته په دې لار ورسېدې. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وای د حکومت پالیسی دا ده چې افغانستان له انزوا وباسي او په 2013 کال کې په بدیلو لارو زیات کار شوی دی.
خوشبختانه په تیرو کلونو کې په شمول 2013 کال په دغه برخه کې هم کوټل ګامونه پورته شو چې د افغانستان د صادراتو لپاره بدیل لارې پیدا شي. چې اوس خوشبختانه موږ د شاوخوا 14 هیوادونو سره مشترک تجارتي او اقتصادي کمیسیون لرو. دا هم د بدیل لارو لپاره کې یو بهترین پلیټ فارم کېدلی سي.
2013 کال د صادراتو اړخه د لاسته راوړنو کال بلل کیږي. د دې کال په 9 میاشتو کې د تیر کال په پرتله 19% کې په صادراتو کې زیاتوالی راغلی دی. په 2013 کال کې هوایی دهلیزونه جوړ شول. افغانستان اوس د 9 هوایی دهلیزونو لارې سوداګریز توکي بهرنیو هیوادونو ته صادروي.
تر دې نیټې پورې د هوایی دهلیزونو لارې چې موږ شاوخوا 9 هیوادونو سره لرو تر اوسه 15200 ټنه کالی صادر شوي دي. لا تر اوسه موږ شاوخوا 400 پروازونه درلوده او د دغو کالیو د صادراتو هغه مجموعي حجم او ارزش سباند 100 میلیونه ډالر کېدلی سي چې دا هم یو بهترین پرمختګ و.
د سوداګرۍ او صنایعو خونی بیا وایي چې په 2013 کال کې د 900 میلیونه ډالرو په ارزښت 250,000 ټنه میوه او 270,000 ټنه ترکاری بهرنیو هیوادونو ته صادره کړې ده. د سوداګرۍ او صنایعو خونی وایي د ټولو لاسته راوړنو سره سره بیا هم په 2013 کال کې پانګونه ټیټه وه. د نامنۍ له امله پانګوال په ویره کې وو او صنعت ته هم سم پام نه دی شوی.
وضعیت سرمایه ګذاري خوب نه بودن.
د پنګونې وضعیت ښه نه و. د لاسته راوړنو سره سره موږ ته چندان ښه کال نه و. که څه هم دولت خپل عواید پوره کړي تعرفې لس چنده لوړې وړي. نرخونه په بازار کې زیات شوي او مستهلکین رنځ وړي.
خو د نړیوال بانک راپور بیا بل څه ویل. د دې بانک د ډی بی آی د راپور له مخې افغانستان د سوداګرۍ په برخه کې په اصلاحاتو کې له 103 هیواد څخه 108 هیواد ته پورته شوی دی. په همدې کال کې د ټاپي د ګازو د نلیکې عملی کار هم پیل شو. خو مرکزي احصایه بیا وایي چې په 2013 کال کې اقتصادي رشد 4% و. په همدې کال کې په لومړي ځل داخلي عواید له 2 میلیارد ډالرو لوړ شول.
د اقتصادي په لحاظ که چیرې موږ د صادرات او واردات او تجارت وګورو یو ښه پرمختګ لرو. که چیرې موږ د جی ډی پی او د تولید ناخالص داخلي دغه اړخ وګورو دغه یو لږ ښه کال نه دی زموږ په پیشبینیګانو کې.
سوداګر تمه ښیي چې د پانګونې په برخه کې ستونزې په راتلونکي کال کې هواري شي. بلورته خلک د سوداګرۍ په برخه کې د نور اصلاحاتو غوښتنه هم.
د ننګرهار ولایت غنیخیل ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو پوځي عملیات دوام لري. زبیح الله غازی رپورټ را لېږلی.
د ننګرهار په غنیخیلو کې د ګډو حکومتي قواو عملیات له تیرو 15 ورځو راهیسې روان دي. چارواکي وایي د دغې ولسوالۍ د ګولایي او سیاچو په نوم هغه سیمې نیولې دي چې طالبانو ته سیمه کې د جګړې رهبري کوله. ختیزون کې د سرحدي لوا قومندان جنرال محمد ایوب حسین خیل وای تر اوسه لس کلی نیولی او ګڼ وسلوال طالبانی وجلی دي.
دا کومه ساحه چې موږ اوس یو د ګولای ساحه ده دلته ده طالبانو نام نهاد ولسوال امنیت قومندان مدیر د امنیت عدل توسیدل او د افغانستان خصوصا د اچین د غنی خیلو د کوټ د روداتو پولیسوالیو کې چې کومه گرفتاری دوی کوله زمونږ پولیسونو باندې بے گناہ پولیسونو باندې بدلته محکمه کېدله دلته طالبانو محاکم وو هغه هم له منځه وړل شوی.
د سیمې اوسیدونکي وایي تر عملیات وروسته باید ګټلې سیمې وساتل شي.
زما په نظر شي همدغه ولسی پاتون کوونکي حمایه شي او دوی مرسته وشي او دوی په وسلو سنبال شي ان شاء الله شي دغه سره کومه چې راغله دا به دیمیا شي.
د ننګرهار ولایتي اداروي تر عملیاتو وروسته سیمه کې ځایي پاتونوال ګماري. د والی ویانت الله خوګیاڼی وایي د غنی خیلو له عملیاتو وروسته به د تورخم جلال آباد لوی الارم امن کی
عمل به په دغو سیمو کې ولسی پاتون کوونکي جذب شوي دي. له وړاندې دوی به په پښو سیمو کې ځای پر ځای ساتره به دغې سیمو وکړي او په نږدې راتلونکي به د همدغه عملیاتو په ترڅ کې د جلال آباد تورخم لوی لار چې وخت نه وخت ستونزې جګی دي دا به هم حل شي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د دغو عملیاتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. غنی خیل له اوږدو کلونو راهیسې د طالبانو د نفوذ سیمه ګڼل کیږي او چارواکي وایي د نږدې ولسوالیو د جګړې رهبري لاندې ولسوالۍ کې ده.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د خوست په خوانی والی حکم خان حبیبي په دغه ولایت کې د زمکو د مالکیت پر سر قومي شخړې او لانجی د دولتي حاکمیت او د پرمختیايي کارونو په برخه کې د ټولو ستر خند بللې. ابراهیم رحیمی رپورٹ را لګلې.
د خوست والی چې د خپل درنیم کلن ماموریت په پای کې یوې غونډې ته خبرې کولې د زمکو د مالکیت پر سر لانجې او وسلوالې شخړې د دولتي حاکمیت او پرمختیايي کارونو په مخ کې تر ټولو ستر خند وباله. که څه هم والی حکم خان حبیبي د قومي او مذهبي مشرانو دغه غونډې ته وویل چې تر ډیره بریده یې قومي لانجې حل کړې هم دي، خو داسې ښکاري چې دا ستونزه به د نورو والیانو د فعالیت په مخ کې هم یوه جدي ننګونه وي.
ای کاش چې دا قومي ستونزې نه وای، ما به د دې خوست نه یوه کوچنۍ دوبۍ جوړوله، خو د ډېرو قومي ستونزو زما ډېر وخت مصرف کړی او زه یې دې ته نه یم پرېښی چې زه اساسا هغه انرژي توان او فکر چې له ما سره و پر غنیزه برخه کې زه هغه مصرف کړم. او لله الحمد نن د ټول خوست په کچه په رښتونې توګه باندې یو یووالی رامنځته شوی او خوست د ملي یووالی یو سمبول شمېرل کېږي.
ورسته له هغه چې درې ورځې مخکې د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې د خوست لپاره د بل والی د ټاکلو اعلان وکړ، والی حکم خان حبیبي نن د یاد شوې غونډې پر مهال د خوست له خلکو سره مخه ښه وکړه. نوموړې دغې غونډې ته وویل چې په تېرو درې نیمو کلونو کې د کابل پوره توجه راجلب کړې او د بیا رغونې سلګونه پرمختیایي پروژې تطبیق شوې دي. د دا کار له خپلو مهمو لاسته راوړنو یوه وبلله.
نه پیارتي وه، نه پخوانۍ پیسې وې، نه پخواني امکانات وو. د دولت له جب نه پیسې راویستل دا اسانه خبره نه ده. ولی تقریبا نن چې زه تاسې ته یو لنډ گزارش در کوم، تقریبا اختیاري غیر اختیاري او خارج د بودیجې څه کم 350 میلیون ډالر ما د خپل ماموریت په دوره کې د خپلو درنو معزز مشرانو د دولت د رهبرۍ په حمایت باندې او ستاسې درنو همکارانو په کړنو باندې دې ولایت کې مصرف شوي دي.
که څه هم ځینې خوستوال د والی حبیبي د فعالیتونو ستاینه کوي، خو ځینې نور بیا پر هغه انتقاد لري چې ګنې په اداري فساد کې ښکېل وو او د خوست د پرمختګ لپاره یې لازمې هڅې نه دي کړې.
نصراف الدین تریزی والی هم د خوست ولایت تریزی والی شیر ولسوالۍ نه د درشی والی نه د خوست میشتو هغه تمې توقعات هیڅ پرانه شول، هیڅ یې ونه کړل. راتلونکي والی نه مو غوښتنه دا ده چې د قومونو په منځ کې بعضې تفرقات پرته دي چې دغې والی جوړ کړي دي باید دا ختم کړي.
نمې متي ولا دی د خوست ولایت متون اوسیدونکی یم. کومه تمه چې لرله د والی نه هغه کم تر کمه پوره شوې ده. ډېرې پروژې هم د رښتیا هم د په بحثونو کې یادونه کړې ده، پالې کړي دي او اطمینان پرې حاصل شوی دی او همداشان ډېر کارونه هم د په خوست کې کړي دي.
د والی حکم خان حبیبي پر ځای د لوګر میدان وردګو پخوانی والی محمد حلیم فیدا ټاکل شوی. اټکل کیږي چې حلیم فیدایی به راتلونکو څو ورځو کې د خوست دیوالی په توګه خپل دنده پیل کړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د عراق فدرالي پولیس وای دوی د کرکوک ولایت د خابجا په زنګلون یو بل دسته قبر پیدا کړی دی چې فکر کیږي د اسلامي ډلې جنگیالو د ماشومان په ګډون دغه کسان اعدام کړی وي. د امریکا غک خبریالی ایسابیلا کوکلی رپورټ را لېږلې. زامن مومندی درته در اوروي.
دغه د سجمی قبر د الدایلا کلی ته نږدې نه ورځې په خوښ پانو چې خپل رمې په دغه زنګلونو کې څرولې او دغه قبر په باره کې چارواکو ته خبر ورکړه. د شپږم افریقي مشر د ګرمن ودود سلمان آل شاهمیری وای
اخبارونه په وجود هذه المقبره الجماعيه لعناصر داعش في هذا المكان الغابات، وكما تلاحظون هالمنطقه انه ساعتهم على الاختفاء وعلى القتل للناس الابرياء من اهالي القضاء واللي خارج القضاء. هذا اكتشفناه قبل اسبوع تقريبا من احد المصادر اللي اعطونا من هالمنطقه.
من تا دغه دسته جمعي قبر معلومات راکل شلو چې د اسلامي دولت د ډلې د غړو قربانيان دي، لکه تاسو چې ویني په دغه سیمه کې پټ شوی وو او د دغه ولسوالۍ او له ولسوالۍ نه بهر بے ګناه خلک وژلي وو. دغه دسته جمعي قبر تقریبا یوه میاشت پخوا د سیمې خلکو پیدا کړی وو. فکر کېږي چې په دغه دسته جمعي قبر کې په لسګونو مړي اچول شوي وو او د کالی وو او کمپلو نه ورباندې قضاوت کېږي چې په دغه سیمه کې ښخ شوي دي. د الدایلا کلیوالو وویل دوی اعدامونه ولیدله چې د اسلامي دولت غړو کول، ځکه چې کلي ته د دوی د ورتګ په لاره کې خنډ و. د سیمې اوسیدونکي عدایي حامد نوای
اكتشفنا احنا المنطقه القريه مالتنا بسده، فهاي طريقنا من هنا، هاي طريقنا مالنا من هنا موجود، فعلى طريقنا احنا من نفوت من هنا نشوفهم يعني اللي يذبحونه وهذا نشوفه لابسين بدلات حمر، ما تشوفهم اللي يذبحونهم لابسين بدلات حمر.
من تسولي ذا زمان سما زمان كله دبان سرده او لدي زانا زمان لار تيريكي امان دوی پلارکی لیدل چې دغه خلک وژل. دوی سری درشی اغوستي وي او په څرګنده توګه موږ دوی لیدل شلو. دوی ځینې وخت دغه کسان دغلته وژل او بیا یې دلته راوړل. موږ دا په څرګنده توګه لیدل. حاویجا د 2014 کال د جون په میاشت کې د اسلامي دولت د ډلې لاسته ورغی او د عراق امنیتي قواو د 2018 کال د اکتوبر په 10 نیټه دغه ښار د اسلامي دولت له ډلې نه بیرته ونیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. سره لدې چې په امریکا کې حکومتي ادارو ځینو برخو بندیز لا دوام لري، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل وینا کې په دیموکراتانو باندې یو ځل بیا انتقاد کړی دی. دا چې ولې په موکړې دی رپورټ ته چې زموږ همکار سید بختیار شاه درته وړاندې کوي.
دا سیخکاری چې ګوندې په امریکا کې د حکومت د ځینو ادارو د بندي جنجال به نوي کال ته هم وګد شي. د سپینې ماڼۍ مشاور کلیانی کان وای پرون د یکشنبه پر ورځ د فاکس د ټلویزیون شبکې سره په خپلو خبرو کې ویلي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اوس دې ته منتظر دی چې ډیموکراټان په دې برخه کې له ده سره خبرو ته کینی. د امریکا یو مشهور جمهور غوښتونکی سناتور لینزی ګراهام وایي د امید لري چې ډیموکراټان به د مکسیکو او د امریکا په سرحد کې دیوال د جوړول دپاره څه بودیجه منظور کاندي. هغه وایي چې د خپلو ډیموکرات دوستان نه غواړم چې د دیوال د جوړولو د بودیجې نه بغیر به کوم روغه جوړونه شي. هغه دا هم ویلي دي چې ډیموکراټان کولای شي چې زما د جمهور رئیس او د نورو سره د لاتینی امریکا د هغو مهاجرو د قانوني وظیفه باب خبرې وکړي چې امریکا ته د یو ښه ژوند په هیله راغلي دي. ښاغلی ګراهام وایي چې هغه به دغه مسله د جمهور رئیس سره په سپینه ماڼۍ کې مطرح کاندي. له دې نه مخکې ډیموکراټان او سپینه ماڼۍ د دغه مسلې په باب کې مرو جوړې ته نو رسیدلی. د امریکا د داخلي امنیت د وزارت سرحدي محافظین د مهاجرو او د ګمرک د چارو مامورین په هغو کسانو کې شامل دي چې د حکومت د بندیز په وخت کې باید بے تنخواه کار وکړي. د مکسیکو او د امریکا د سرحد په اوږدو کې د دیوال د جوړولو د بودیجې جنجال هغه وخت شروع شو چې جمهور رئیس دغه دیوال د جوړولو لپاره د 15.5 میلیارډ ډالرو د بودیجې غوښتنه وکړله. مګر ډیموکراټان چې په مجموع کې د دیوال د جوړولو سره مخالفت لري، د سرحد د امنیت لپاره په بودیجې کې د یوې مناسبې اندازې د زیاتوالي سره طرفداري کړې ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ په خپل ټویټ کې یو ځل بیا په کامل ډول د امریکا او د مکسیکو د سرحد د تړلو او هندوراس، ګواتیمالا او السلوادور ته د امریکا د مرستو د بندیز تهدید کړی دی او ویلي دي که کانګرس د دیوال د جوړولو بودیجه منظور نه کړي نو هغه به دغه کار وکړي. جمهور رئیس یو ځل بیا د هغه په خبره د مهاجرت په بېخونده او مسخره قانون کې د تغییر غوښتنه هم کړې ده. اوس نو که چیرې د مکسیکو او د امریکا ترمنځ سرحد وتړل شي، هغه به د امریکا او د مکسیکو ترمنځ پر وس کې د 1.2 میلیارد ډالر تجارت اخلال کاندي. په دې برسیره د مهاجرو مدافعین وایي چې د سرحد تړل به د شرم نه یو ډک کار وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
هم وکړی دی رپورټ ته چې د لیبیا د سرحدونو په اړه دی چې د سرحدونو نه څنګه ډول خواړه تیرېدی شي. د امریکا غږ خبریال فیټ لاپیدوس په دې باره کې رپورټ را لېږلې. زمن محمدي ته در اوروي.
د لیبیا امنیتي قواوو د دسمبر په میاشت کې یوازې په یوه ورځ کې د 2000 ډالرو په ارزښت د مصراتا په ساحلي ښار کې داسې خواړه او درمل ضبط کړل چې تاریخونه یې تیر شوي وو. په دغه ښار کې د ملي ګارډن مشر وویلی د حیران شو چې څومره تولیدات ضبط کړی شولو. د مصراتا ښار د ملي ګارډ مشر ډګروال یوسف آل نحاسی خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
الحقيقه في ظل هذا الوضع السائد
the truth is that with the current condition in the country the extraordinary condition of the security breakdown and the insufficient border control several unethical traders have taken advantage of the situation the standards of most of the imported products are not up to the mark the products are expired or contain banned coloring material and we see these products on display at shops
رښتیا ده چې په هیواد کې په دغه وسانه وضع سره د امنیت فوق العاده شرایط او د سرحد کنټرول له منځه تللی دی او یو شمېر غیر اخلاقي تجاران له دغې وضع نه ګټه اخلي. اکثره وارد شوي تولیدات د معیار سره برابر نه دي. د تولیداتو تاریخونه تیر شوي دي یا ممنوع مواد لري او موږ وینو چې دغه تولیدات په دوکانونو کې ایښودل شوي دي. ځکه نو د لیبیا هغه مامور چې خواړه کنټرولوي د ټولو هغو دوکانونو تفتیش یې پیل کړی دی چې خواړه د سکولو مواد یا درمل پلوري. په هغو درملو باندې د بندیز لګولو نه علاوه چې تاریخونه یې تیر شوي وي اکثره هغه درمل چې بندیز ورباندې لګول شوی دی یا د شربتونو، بسکټونو او په قوتیو کې بندو موادو په ګډون اکثره هغه مواد او د ماشومانو شامپو د دوی په الماریو کې وي چې تاریخونه یې تیر شوي دي. د خلکو د ژغورنې له کبله ضبط شوي مواد له منځه وړل کیږي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي ګلبدین نایب ویلي دي چې افغانستان ته د کرکټ د نړیوال جام سفر یو تاریخي سفر و. د ګلبدین نایب سره زموږ د همکار وحید فیضی صافی مرکه تاسو ته راوړو.
جام افغانستان ته راوړ شو. دغه جام راول افغانستان ته چې راغی کابل ته بیا وروسته نور ولایتونو ته دغه څنګه دغه سفر تر سره شو په موږ سره تازه معلومات شریک کړئ.
واقعاً ډېر دی ویاړ دی موږ لپاره، خاص د ټول افغانستان ملت لپاره. دغه جام چې په ټوله دنیا کې هغه ټیمونه چې په ورلډ کپ کې شرکت کوي نو هغه هیوادونو ته ځي، نو دې کې یو نه افغانستان هم، نو دا د موږ لپاره یو ډېر دی ویاړ دی. خاص زما لپاره ځکه چې دې هغه استقبال ته او هغه هرکلي ته موږ ولاړو او موږ خپل لاس باندې هغه ولایتونو ته وی وړو چې هلته یو دس ولایتونو چې ډېر تاریخي او ډېر تاریخ لرو لکه بامیان شو، افغانستان کې هرات او بیا هم کندهار ته راوړ. نو واقعا خلک ډېر زیات خوشحاله ول سره او دا چې کوم ملي لوبغاړي چې سلمان ما سره په سان کې ول اصغر و سن الله شنوار و اشمت شهدي و دا چې نور لوبغاړي ول واقعا ډېر دی ویاړ دی زموږ ټول لپاره.
صحیح. کابل نو وروسته بیا تاسو لاړې بامیان ته، همداسې بیا هرات او کندهار ته سفر وشو په خپل هیوادوالو یا خلکو ستاسو هر کله څنګه وکړل دغه جام سره د دې وینات څو د خلکو
اول چې کابل تر هغه نو سره کم هر کله مونږ جام ته وکړو دغه چې هر کله مونږ د بامیانو کې وسو ځکه چې بامیانو یو هغه ولایت ده د افغانستان په ولایتونو کې شمال کې چې یو ډېر تاریخي ولایت ده نو واقعا د خلک ځکه چې کرکټ ته دومره علاقه نه درلودله نو بیا هم سره کم ته هر کله دې مونږ کو سره کم ته غوي خوشحالي اظهار کړه نو واقعا زه تاسو ته ما سره الفاظ نه څه تاسو ته وایم چې څومره مونږ هلته خوشحاله وو هغه خلکو مونږ ته څومره مینه راکړه چې واقعا افغانستان یعنی هغه هر څوک ګډ ګډ کې نو واقعا هغه خپل هیواد سره افغانستان سره ډېره مینه لري نو هغه دې مونږ ته وښودله چې نه مونږ هم داسې ولایتي چلته کرکټ نشته خو بیا هم کرکټ سره دومره مینه لوبغاړو سره دومره مینه وښودله او بیا دا جام راتګ افغانستان ته بیا بامیانو ته تک یعنی هغوی ډېر زیات احساساتي ول او ډېر زیات خوشحاله ول نو زما لپاره ډېر تاریخي سفر دغه بامیانو ته ځکه اول وار زه خپله بامیانو ته لړم او ډېر ما خپل اظهار وکړو ګور نه مې ریکوست وکړو چې حتماً زه به بامیانو ته ځم نو ما لپاره یو ډېر د ویاړ ځای وو او افغانستان کې جام هم وو نو هغوی ډېر زیات تشویک ول.
یو عمومي پوښتنه یا نظر همداره چې مثلا یو شمیر خلک په دې نظر دي چې په هغه ولایتونو کې چې زیات کرکټ دی هلته هم باید وړل شوی وي او بیا چې مثلا بامیان او هرات کې کرکټ کووي خو ډېر کم دی یا پچ دی هلته ولې وړل شو ستاسو نظر په دې حکل سره؟
ځکه دا خو فرض مثال که کوم اوس افغان بامیان هم په افغانستان کې راځم د افغانستان یو ولایت ده نو موږ دا نه کوو چې کوم هلته کرکټ شته او کوم هلته کرکټ نشته موږ مستقیم دا وایو چې ټول افغانستان د دې جام استقبال کې ځکه وخت موږ سره ډېر کم و اتی چې موږ درې ورځې وخت راکړې نو کې کې ورته دومره وخت نه و چې دا جام په ټول ولایتونو ګرځولې او دا د موږ خپل غوښتنه و لکه چې باید دا جام په ټول ولایتونو ګرځېدلې وای نو بیا هم تاسو خبر او چې بعض ولایتونو کې کې ډېر زیات دا او بعض ولایتونو کې کې نه سم موږ مقصد دا و چې هغه ولایتونو ته دا جام لاړ چې ډېر کم وخت کې حالت خلک کرکټ سره نور هم مینه پیدا کی تشویق چې نه تنها کرکټ په داسې ولایتونو کې چې حالت کرکټ ډیر زیات دي داسې ولایتونو کې چې د کرکټ تا خو دومره غو مایر سره نه څه لکه په دانور ولایتونو کې څه یي نو موږ مختلف داسې د جام هغه ولایتونو ته لاړ چې ډیر کم وخت موږ سره نو موږ کندهار ته لاړو نو کندهار کې موږ جام د درې خدای لپاره موږ ته نمایش کا خلک ولې د پیغام وروسته جام یې کابل ته طرف راوړي وخت شتون په باندې
یعنی مجموع کې ویل شو چې دا کار په دې خاطر چې د افغانستان هغه تاریخي ځایونه تاسو د جام در تک سره نړیوال ته وخی نو پریکړه دا وشوه چې د کابل ترڅنګ دغه درې ولایتونو ته هم لاړ شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15. د افغانستان په فوټبال فیډریشن کې د جنسي زورونو تورنه په دغه ملک کې د جنو د فوټبال ملي ټیم فعالیتونه ندي ځنډولې. تفصیل د ازادۍ رادیو د خبریال ناجي صاحبي نوري.
د افغانستان د جنو د فوټبال ملي ټیم لوبډل مشر نیلاب محمدي وایي د دغه ټیم اکثریت غړي په عادي ډول خپل فعالیتونه کوي. اغلی محمدي د یکشنبه په ورځ له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل د ټیم غړي د یکشنبه په ورځ د فوټبال په یو ورځنیز پروګرام کې ګډون کړي. د هغې په وینا د جنو د فوټبال ملي ټیم کوم غړي چې په افغانستان کې ژوند کوي له هیڅ ډول ناوړه چلند سره نه دي مخ شوي او خپل ورزشي فعالیتونو ته دوام ورکوي.
خالده پوپلزی ویلي چې خپل اسناد او شواهد وړاندې کړي او له هغه وروسته د فدراسیون مشر ممنول خروج شوی. دا د هغې خبرې دي او دا چې زموږ په لوبغاړو داسې څه نه دي شوي خپل تمرینات کوي او موږ د تیر په څیر خپل تمرینات کوو.
وروسته له هغې چې ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د نجونو د فوټبال لوبغاړو پر وړاندې د جنسي ځورونې راپور خپور کړ، ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان لوی څارنوالۍ ته حکم وکړ چې دا ادعاوې جدي وسیړي. له هغې وروسته لوی څارنوالۍ یو پلاوی وټاکه چې دغه پلاوی تر اوسه د فوټبال فدراسیون د رئیس او څلورو نورو لوړپوړو چارواکو دندې وځنډولې او اوس یې ممنول خروج اعلان کړل.
رنولډنکو تاسو د امریکا غږ شنه رادیو نه زموږ سهارنۍ خبري خپرونه واورېده. موږ تاسو ته په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اورېدلې وي. که زموږ خبرونه درته پاتې شوې وي نو موږ ستاسو هیله کوو چې زموږ په ویبپاڼه www.voapashto.com باندې واورئ. اوس د دری برخې خپرونه پیلېږي، اورېدلې مو پاتې کوئ.